Alfard, babá.
سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي تاسو آزادې رادیو او مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب دلار شو خبرونه ته طالبان د حکومت د اتفایي او لپی خسره د مبارزې اداره وایي چې په پخمن ولسوالۍ کې د تیر شپې په اورپیخه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نور الله انصار نن یکشنبه د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي خو کار اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پخمن ولسوالۍ د ګازو پیوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شوی دی. د پخمن په قلعه حیدر خان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر سهار سلور بجو پوری د بام کړ ځای رسنی وای چې په دې ورپیخه کې د سرمال تاونه شوې خو تر اوسه پورې شمیر څرګند دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار اجنس خبر لمخې د کابل ولایت د امنیتي قمندانۍ وایانت خالد زردان ویلي چې پرون له پیښې وروسته اور وژون کې دور وژلو لپاره سیمې ته واصل شو. له بل خوا شمیر سیمې رسنی ویلي چې په قلعه درخان سیمه کې د 114 غوونه هم اوریدل شوې دي. تر اوسه پورې د اور لګیدو د علت په اړه څه نه دی ویل شوی. پاکستانی چارواکي وایي د 2023 کال د نوومبر لړمړی څخه چې د غیواد د بی اسناد افغان کډوال د استل بیر پیل کړي تر اوسه پوری څه باندې سلور لکه افغان کډوال لیوازي د تورغم لاري افغانستان ته لګل شي. دا نو ورسره نن د پاکستانی چارواکو په قال راپور کړي چې تیر کال د افغان کډوالو د استل بیر چټک پیل شو ورسره د لړۍ وروش خو پوروسي کې په خپل خوخه د افغان کډوال د ستنیدو پروسه چټک شو. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 اعلان کړي و چې د نوومبر لړمړی څخه ټول بیا ستاند کډوال پاکستان باسي سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک لري افغانستان ته بیرته تللی دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وای د خوست ولایت د غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شمه بیرته خپل خبرونه پیل کړی دي. د طالبان د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته لاغي د دې رادیو د بندولو امر وکړ چې د رادیو په خبرونه کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرلانو مرکز یا FGC پرون پیو بین کې ویل چې غرغخت رادیو ته وروسته لدی د خبرونو د بیا پیلول اجازه ورکړ شوې چې د رادیو مدیریت اجمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د غرغخت رادیو بندیدا د وینا پر ازادۍ تیرای بللې اغه غندلې او په افغانستان کې د رسنیو پر ازادۍ دوامدار مادیتونه به اړه اندېښنه څرګنده کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وای چې په افغانستان کې اوس 6 میلیونه او 3000 خلک ضروري روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرون یې پر ایکس باندې په خاني ټیوټر خبر کړی ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې له 2400 روغتي مرکزونو سره مالی او نور مرسته کړې ده. د روغتي خدمتونو په داسې حال کې پراخ شوې دي چې په افغانستان کې روغتي سکتور له سخت سون سره مخامخ دی. د روغتي نړیوال سازمان WHO مخکې د نړیوال کورچې د طالبانو له لوري پر خزینه طبي متخصصانو او روغتي کارکونکو مادیتونه د روغتي خدماتو پر وړاندې لوی خندونه پیښ کړی دي. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.2 درجه و تیر شپه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې احساس شوې ده. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 1:00 او 3:00 دقیقو شو مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې 1.35 کیلومتره و. د دې زلزلې له کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. په داسې حال کې چې ایران له لوري پر اسرائیل د نوي برید احتمال پر اندېښنه زیاته شوې د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره هممهاله اکسیوس ویب پاڼې د سپین ماڼۍ له خوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. د امریکا مرکزي قمندانې سینګام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمندانې د مسؤلیت سیمې ته داخله شوې دي. او د لوبو له ډګره بیا د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم متحده عربي اماراتو ته ورسېد. د افغان ماشومان او د افغانستان کرکټ بورډ لخوا هرکلی وشو. ټاکر شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د افغانستان په کوربتوب په شارجه کې درې ورځې مسابقه وکړي. د دوی ترمنځ لومړی سیالي به سلور ورځې وروسته یعنی د عقرب په 14 وي. دوهمه لوبه د عقرب په 19 وروسته لوبه د عقرب 20 ترسره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. افغانستان کې له خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالان رو بنده فشار روری خبرالان محدود کی
دالی چه ده؟
دا دالی اکی دلیشی چه یا کتاب چه وی چه ملگری تاور کول کی گی؟
او ده کندار فارم لرون کی ده ریحان و گلان و ده مرزون و بازار لنشتوالی شکایت کوی
سشکالی نو که ریحان و مرز کرده ده دی مرز ده لحاظ مو چه کار کمزوره ده
پرانه که در تنور را پرونه هم لرون آزاده سه روزه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبرلان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د نظام دفاع وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت ورسېل والی محمد صادق انقلابي پرون شمه خبرلان سره د لیدو پر مهال ویلي نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبرلان او رسنۍ باید د په ټکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په دې ناسته کې یو شمېر ګډونوالو خبرلانو او د رسنیو ازادي رادیو د موضوع تر څنګ ویل چې ګډو ستونزو محدودیتونو سره مخ دي. د خبرلانو د ملاتړ ځینې بنسټونه بیا خبرلان او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوی د بند ازادي خلاف بولی او هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپل تبلیغاتو لپاره نشي کاروله. نورحال پراپور
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبريالانو او د رسنیو له مسولینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسولینو او خبريالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسولینو او خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږ ګون اخبار سي د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپلو چارو کې له ګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي راډیو ته د رسنیو دغو مسولینو او خبريالانو د دې ناستې خبر پاڼه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لماتې ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې او تاسې یعنی رسنۍ او خبريالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي وایي چې خبریالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه دې خبرې کړي چې په خبره یې د هیواد نظام او ولس ګټې پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والي ویان محمود اعظم هم ازادي راډیو ته استولې ده. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو دا شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادې او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسي مجبورولی. د ډلې د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل رسنۍ او خبريالان د بې پرېتوب دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پرېښودل سي.
خارج از این اصول هر چه بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق
لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنیو مالی کې محدودیت او در رسنیو لوصول سرغړونه بلل کیږي. د خبريالانو او رسنیو حرفوي کار اغیزمنوي او په افغانستان کې د نن پر خبريالانو او رسنیو یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونی او کړنلارې د افغان خبريالانو او رسنیو لاره له افغانستان بهر ته د معلوماتو رسولو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی، خبرالان انتر دې تهدید کی ترڅو اطلاعات بهرنۍ او رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوویشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رد کړه او وی ویل چې د مرستیال والی محمد صادق انقلابي د خبرې هدف د پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر خبريالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت پاړی لیکل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تجمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چار وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارد افغانۍ ویشلي دي. خو شمېر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوس مهال د ژوند له سختو سره لاس او ګریبان دي. نور جزات پراپور کې
د درې وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپل هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارد او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلي. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې پورس د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په اکسپان خبر شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا 10 میلیارد او 170 میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوي طرح سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو معلول شوی دا کوي چې په تیرو 3 کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوي. دی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړې، دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي، ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرسته پاتې شوي دي، دوی فقط هغه فامیلونه پاللي دي. نور زه خپله 3 کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلي دي، زه دغلته ناست یم او طالبانو ما ویني، ټوله ما ویني، زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړي و چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 110,000 یتیمانو، کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په 2 مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د میلیارډونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وختاندې په افغانستان کې اوس مهال بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوی. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بیوزلی ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستان وکړي. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 3 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګي د نړیوال درجه بندي جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13 خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
ازادي ډالۍ څه ده؟ تاسې چا ته څه ډالۍ ورکړې یا مول د چا اخیستې؟ څه ارزښت او لذت یې درلود؟ په دې اړه په دې راپور کې به واورئ چې ابدي سپوږمۍ یې چمتو کړی دی.
ډالۍ یا تحفه ورکول یو بل ته د درناوي، مینې او ارزښت ورکولو په معنا دي. دا تر ډیره یو ټولنیز او فرهنګي دود ګڼل کیږي چې د نړۍ په اکثرو ټولنو کې شته. په افغانستان کې د ډالۍ ورکولو ځانګړي مناسبتونه شته، خو پرته له هیڅ ډول مناسبت هم ورکول کیږي. د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشعل یې څو مناسبت را شمیري او د اغیز په اړه یې هم راته وایي.
ڈالی کیدای شي په بیلا بیلا مناسبتونه او چاته ورکړل شي، لکه اختر، کلیزا، واده یا هم پرته له کوم ځانګړي مناسبت. ځکه دا کار د خوشحالۍ، د اړیکو د پیاوړتیا او خاطرو د خوندي کیدو لامل ګرځي.
لیکوال او ویاند نسرین حمیدی بیا یو څو ډول راخی چې آن د مور دعا هم پکې شامل وي. نسرین وایي ډالۍ یو ښکلی احساس دی.
دا ډالۍ کیدلی شي چې یا کتابچې وي چې ملګري ته ورکول کیږي، یا هم یو ګل وي چې عاشق خپل معشوقې ته ورکوي، یا هم یو دعا وي چې مور خپل اولادونه ته ورکوي. که په هره بڼه وي، ډالۍ هغه څه ده چې نه پرې د قیمت ارزونه کیږي او نه هم د مادیات په تله کې تلل کیږي، بلکې دا د یو ښکلی احساس دی.
انځورګر سارا سعیدی وایي د کورنۍ غړي او دوستان یې چې د ډالۍ په بدل کې کومه مسکا ور ډالۍ کوي، ډیر خوند ترې اخلي.
مخونم شخصا آدم است. زه خپل شخصا داسې یو څوک یم چې ډالۍ ورکول او اخیستل مې ډیر خوښیږي او خوند ورنه اخلم. کله مې ته دوستانو یا د کورنۍ غړو ته یوه کوچنۍ ډالۍ ورکوم او هغوی کومه مسکا ماته کوي، ډیر خوند راکوي. که لویه ډالۍ نه وه، نو د یو چاکلیټ تر بریده مې هڅه کړې چې یوه وړه ډالۍ خپلو دوستانو او د کورنۍ غړو ته ورکړم.
لیکوال او ژورنالیست ناجیه نجات بیا د ډالۍ ورکولو په ښه او سمه ساتنه هم ټینګار کوي او دا کار متقابل ارزښت ګڼي. ناجیه خپله یوه کیسه را اوروي.
زه یو وخت کې وطن ته تللی وم، هلته د ما یوه همزول یوه ملګرې وه، نو هغه ماته یو د ټوټې قیتک راکړو. وایي دوه دانې مې جوړ کړي، یو مې تا ته درکړو، یو د تا یو زما. نه دا ما روړ کابل ته ځان سره. تقریبا لس کاله وروسته هغه کابل ته راغله. دلته په یوه محفل کې سره مخ شو. تصادفي هماغه قیتک ما په ویښتو کې ویلی و. نو دا چې زه یې ولیدم، ماته یې راته وویل چې ناجیه، ګوره زه دې هیره کړې یم، نه یو اول، نه یوه پوښتنه، نه یو هغه. نو ما ورته خندل چې ما خو په یاد یې، تل مې په یاد دی، حتی دغه ده نښه ده د ما په ویښتو کې ده. یعنی باور وکړه چې دغه قیتک دې ولیدو په سترګو کې اوښکې پیدا شوې.
ناجیه وایي چې ضرور نه ده د ډالۍ په بدل کې حتما ډالۍ ورکړل شي، خو په ټینګار سره وایي چې د ارزښت په مقابل کې ارزښت او د مینې په مقابل کې مینه، دا ضرور دي.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 استراتیژیکي بمبار تلتکی منځنی ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره مهال اکسیوس وی پړې د سپینې مړۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. تفصیلي په راپور کې
د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانې د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روان شوې وي. دا خبرې به ورځ وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې، همدارس بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیسته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیسته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو لاري د کړکیش ته کومولو په هدف لیشل شوی دی. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداري ورکړی دی. سپین مانی ویلی ک دا سی برید وشی نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد بل ډول برید مخه ونشي دیولې. اکسیوس دا راپور دی و امریکا یو یو پخوانی اسرائیلی چارواکی له خپل ورکړي. د راپور لمخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکو هیواد سویس له لارې ایرانی چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حمله نشي راګرځولې او دا ډاټ هم نشي ورکولې چې د اسرائیل راتلونکي برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلی چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاو چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښې و د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاو چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د بریټ پریکړه کړې خو لا هم د دې بریټ کرنیټا او اندازه نه معلومه شوه. هغه زیاته کړې چې دا بریټ به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخوانی بریټ پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستۍ اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي بریټ ته دی ځواب نه وایي او باید د کړکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږ میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریډونو هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 15 او دوهم ځل د تلی په 10.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې د منی په موسم کې د شاتو تولید د ریحانو د ګلانو د رسیدو سره پیل شوی چې دا فصل په ځنګړي ډول د شاتو لپاره مهم ګڼل کیږي، خو له هم ځینې فارملرونکو کې د ریحانو د ګلونو لمرزونو او د بازار لنشوالي شکایت کوي. تفصیل پر راپور کې
زمونږ دی اصل څوک پښتنه نه کوي او د پاکستان اصل دی راځي پلوڅه یا بیره یا بلشه بلشه.
سید بصیر چې د کاپیسا ولایت وسیدونکو دی د کلون رئیس په کندهار کې د موچي روزنه کوي او په دې برخه کې په جړی ولسوالۍ کې ګان فارمونه جوړ کړی دی. اوس مهال نو موري شاوخوا 600 صندوق لري چې زرګونه مچي پکې ساتل کیږي. سید بصیر د یخ او ګرم موسمونو سره سم د موچیو د فارمونو ځایونه بدلوي چې په یخ موسم کې په ګرم سیمو او په ګرمۍ کې په یخو سیمو کې ځای پر ځای کوي. هغه وایي د ریحانو ګلانو د مرز لامل سشکال د شاتو تولید لږ رقم سوي، خو هیله لري چې د پادشاتو لپاره به ش بازار ومومي.
موږ په سرلی کې په غزنی کې شاه سلاتو باسل اوس د یو میاشت کېږي کندهار شریف ته راغلی او په کندهار کې هم سیزن سم دی، خو سشکالې نو کې ریحانو مرز کړی دی. د مرض د لحاظه مو چې کار کمزوره دی او کمرض نه وی کړی ډیر اصلات پروسه کالی مونږ وباسل او سش کالی هغه سي اصلات او هغه نشته. دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې زمونږ د اصلو خرید و فروش نشته ده او دوی چې دي زمونږ هیواد د اصل په خپل هیواد کې نه استفاده کیږي خارج ته نه ځي او زمونږ په کورونو کو په زرهاو کیلو اصل هم د سپادې دي د 50 کالو د شپږو کالو اصلات زمونږ پراته دي.
محمد الله چې په کندهار کې د اصل یو پلورنځي لري وایي د ریحانو د ګل کنداري شات د کیفیت لامل په سیمه کې ش بازار لري. د نوموړي په وینا کڅ هم د بهرنوي شاتو تقاضا په خوا زیاتره و اوس خلک کنداري اصل ته ترجیح ورکوي چې طبي کیفیت او خوند لري، خو د اقتصادي ستونزو لامل یې پلور د پخوا په شان نه دی. د نوموړي په وینا کڅ هم د بهرنوي شاتو تقاضا په خوا زیاتره و خو اوس خلک کنداري اصل ته ترجیح ورکوي چې طبي کیفیت او خوند لري، خو د اقتصادي ستونزو لامل یې پلور د پخوا په شان نه دی.
اصل کومش تقریبا ډیر کمونه لرو، د اکاسیا اصل دی، د ریحانو اصل دی، د بیر اصل دی، د سیادانیا اصل دی، میکس ګلونه او غرنیا اصل سره سره زمر سره عربستان ته مجاستو د اصل چی دی عربستان ته او د لیدا کندهار شهر کې سٹورو ته مشتوزی کوي اصل. نو دغه نه شاید یو څه کاروبار سره ولار دی، کارونه د چندان نشته.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د تیر په پرتله د مچیو د روزنې فارمونو کې زیاتوالی راغلی چې شمیرې تر سلو فارمونو پورې رسیدلی. د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای د ریحانو د ګلانو څخه د شاتو تولید یو ځانګړی فرصت دی او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې دغه صنعت نور هم وده وکړي.
او د تیر کال په پرتله تیر کال تقریبا موږ د 10,000 څخه د 30,000 کیلو پورې اصل تولید لودي څه کم بلابود بلا شاید و غوسش کار بیا الحمدلله تولید د 80,000 څخه د 1,00,000 کیلو پورې ورسیږي. نو ورسیږي ځکه چې فارمونو مو د دوه بیا څخه تقریبا تر سل پورې رسیدلی دي.
سره لدې چې په کندهار کې د مچیو د روزنې په برخه کې پرمختګ سوی خو لا هم د بازار موندنې او صادراتو اړتیا لیدل کیږي. فارم لرونکي وایي کچیرې د طالبانو حکومت او اړوند ادارې د مچیو فارم لرونکو ته په تخنیکي او بازار موندنې برخو کې امکانات برابر کړي نو د کندهار شات به نه یوازې په کورنی بازار بلکې په نړیوالو بازارونو کې به هم خپل ځای پیدا کړي چې ورسره سم به د فارم لرونکو او اصل پلورونکو ژوند ښه شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د غتیز ولایتونو بازګران او بڼوال وای هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوې راټولولو او پلور واخره رسیږي پاکستاني پر مخ لارې بندي کړي او دوی ته په ملیونونو افغانۍ زیان ورسیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، قلبه په قرض وکاو، دکاندارانو سودا په قرض اخلو، اوسلار منګ باندې بنوړي.
دا ته ننګرهار ولایت کامی ولسوالی وسیدونکو محمد زمان دی چاچی پلوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره 12 جری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستاني پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه پڅیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شو لپلور او وزي. محمد زمان ازادي رادیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 50 روپۍ پرې وزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان وخت لري ولارې بند دي، تباب برباد موږ سوکو، دا وطن پرې دو، دا ځای پرې دو، سوکو ستلم نشو، قرضار پریشان په دې ځای کې پراته است. ولارې کرای نشته چې موږ ځان غوږه کډه بیرته خپل وطن پورې وېشو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکو حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دی امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزی کرلی چې په خبای به پلورل شي، هم به پورونه لند کړي او هم به کور ته یو څو افغاني یوسی. خوای د پاکستانی او چارواکو لخوا د لارو بندې دو سره هر کال د ګټه په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلون دی یو خانه وزي یو خلار نه لري. دا غونډین موږ سره ډیر ناجایزه کوي په دغه وخت کې. لارې باندې جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې په نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټه تاوانونه او خساري رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشی لار شي. پروسه کال هم 15,000 روپۍ په 12,000 جریبو کې مات تاوان راوختي. همدغه سیار کال د لارې باندې دوه په اساس باندې کیږي.
په افغانستان کې اوازې بزګران د پاکستان لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستاني میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیا چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته لډیورن کرخی د وختو اجازه نه وی. افغانی بنوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسولینو غواړي چې یاد پاکستانی او چارواکو سره د یاد ستونزو د دایمي حل لپاره خبري وکړي او یاد هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف د غوښتنې ازادي رادیو سره داسي شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس وګریوانیو، اما مالاز اسلامي نم دغه غوښتنه چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیانو خوشي د نور حاصلات یواز دانه انګور مړه رومي پیس د ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه د پدی وخت کې دغه ته وريديږي. موږ د فاصله روټ او بلم د پاکستان او د نور غونډي وادونه د غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې باندې نه کی
که څه هم چې د بزګرانو د وسنۍ شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو او بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشته ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یو او بل بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي، چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ومې ورځ خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شي. تاسو هم خبرونه تخوا کې است. د طالبانو د حکومت د اطفایي او له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بخمن ولسوالۍ کې د تېرې شپې پور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نهه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصر نن یکشنبه د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي، خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د بخمن ولسوالۍ د ګازو پیوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکو ویلي د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د دغه بعد به آستان افغان کډوال د سلو بهیرې پیل کړی، تر اوسه پورې څه باندې 400,000 افغان کډوال یوازې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږل شوی دي. نن ورځ په نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړی چې تیر کال د افغان کډوالو د سلو بهیر چټک پیل شو، ورسره د لړۍ ورو شو، خو په ورستوي کې په خپل خواخه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بیا ستاده کډوال له پاکستانه باسي. څلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک له لارې افغانستان ته بیرته تللی دي. طالبانو د خبرلانو مرکز د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د خوست ولایت غرغښت رادیو د طالبانو له درې ورځنی بندیز وروسته بیرته خبرونه پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او اعلان منکر وزارت وروسته لاغې د رادیو د بندولو امر وکړ چې د رادیو په خپلو خبرونه کې د خبرو لاندې میوزیک وکاروه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. حالا که آمد آمد زمستان است، آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علایم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. واکنش ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علیه زنان وضع می کنند، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و بر ما اصلا یک چیز جدید نیست.
په بخښنه سره درنو اوریدونکو چې د پښتو د ومې ورځ خبرونه پر ځای د دری خبرونه د ځینو تخنیکي ستونزو له امله پلی شي، اوس هم تاسو رابولم چې د ومې ورځ خبرونه باوري.
ومه ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل.
رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره یم او له یوې متفاوتې زاویې د ونې د پیښو تحلیل ته د ازادې ځانګړې ومې ورځ سمو رابولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4.5 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. لدی به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو له یو داسې لیونی مینوال نه هم خبرې کې چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهله او نو ډېر څه هم شته، خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه ونې وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوکي فعالانو دا دوه ونې د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرجوب لري د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو 14 او ډز شوي.
وزو تعامل روښانه سره ملت افغانستان اتان ریوان دې ته اوس په تمه دي چې مالت سامي څک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان خپلواک واکوي څکرنه کې او څه برخود کې څنګه خپل غاچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډیره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي، رسنیزه نه شي، حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو، یا هم دغه قضیه شاهدان وو. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې باید رسنۍ ورسره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ، چاته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندري تیرونه امر الله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیزاد د اوسنی بحران سبب وباد. خلیزاد لډیر غوسی د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولای کې ناکام مهریا دکړي دي.
خلیزاد خای د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سره رسولې دي، خو د یو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یې وکړ.
نو مکه په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوی، دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي، خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایستا ایسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله خان لاندې چوکۍ نه لري کېږي په ژوندنی باندې د لریسی نو اذهان با واتر مخه جوړي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي چې اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. صحابه کرامو همدا صفته کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له دوه نوی ځند روسه بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او جوبلیدا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شو چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړ او کوم لورې پکې پړ هم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان الحمدلله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوی چړنه لا هم روانه ده، خو لسیمې نه تر اوسه دوه جنازې او څلور دیرش ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړي دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي، خو نه یې دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لید په لټنې پاړه د ټاکل شوي پلاوی د تازه موندنو لمخې تر دې مهاله د تلاسسو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي. ستر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوو تنو شهیدانو جسدونه او څلور دیرش تنه د پیشي عیني شاهدان یو شمیر جوبل هم دي د یاد هیئت لوري را انتقال شوی دي، یو شمیر نور له هم په ایران او پاکستان کې دي چې هیئت د مندلو او انتقالولو هڅه کوي. د دې پیشي تحقیقات لا بشپړ شوی نه دي، د تحقیقاتو له تکمیل دو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
دا زه تقریبا په 2022 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو ډزې کړې وې او دی وزلی و. په دې باندې امارت اسلامي چارواکي خبر و، ملت هم خبر و، نړیوال هم خبر و، د سیمې ودونو هم خبر و، ویډیوګان اسناد او مدارک شواهد هم روښانه و. نو دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا خبره و چې څنګه سوی وای، اما امارت هم ډېر احتیاط کاوه چې یو وری پوسی چې د عوامل چې شدي وزو ته عوامل روښانه سوله. ملت د افغانستان اته نړیوال هم دی ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دی او دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک واد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یا جبران خساره کوي، له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي. دا په دې باندې لري او دې ته به ملت او خلک انتظار او تمه بلري.
د نن مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب مومنل چې د ایران پیښه شوې ده، خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسولګری وی سرچینی ازادي رادیو ته په خوا ویل او زیاته کړي و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنی کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچي. دوونی وړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو لمخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی. خو ایران دا پی خرد کړو طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پی خیلان او تایید شوی ده د طالبانو په پالیسۍ یو وار بیا ډبل ډبل نیوکه راپورته شوی. ګڼ لوري وایي طالبان له ایران ډاریږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ د وشتلو حق لرو. خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه یې دا توند غبرګون ښودل یوازې د ایران په اړه باندې نه، د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسی کولای. همیشه د دوی صدر د یو تر پښو لاندې.
افغان لیکوالان، ژورنالیستان او خبريالان چې دغه بشری فاجعه رسنیز کړل دي ته رسنیز پوښښ ورکولو یا دغه پیخ غندله لیکل او بحثونه ورباندې کول، هغوی هم تهدید کړل وای غواخل یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی، هغوی ته چټیټ، کنزلی، توهین، بلابل کلمات، چغسپک او توهین آمیز کلمات وو. دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایئ چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکې د افغانانو ذهنونه، د هغوی رواني حالت دا ټارچر کوي، خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیخه پټه وساتي. په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیخه تایید کړل او هغوی ویل چې ایرانی ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل بریدي ور باندې کړی دی او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوي دي او د دې شو یا هم 300 په شمول باندې ژوبل شوي دي.
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانی سیاستوالو او د واشنگټن د استادو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده، بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندريو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیلزاد، کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبد الله په ډله باندې تپل کیږي، خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی ورسته امر الله صالح پر ظلمي خلیلزاد تور پورې کړل چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امر الله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار به لاري او مخشوش کړي. لدی روسه د بهرنیو چارو په خوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنۍ ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسيونو نیوکه کې کوي وی ډډی تواچول شي، ملګری ملتونه سیمه او خپل غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې خو نشول وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم دا و او ارګ هم په همدغه باورو او ارګ هم رسیدلی معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي صاحب همدارنګ له ډاکټر عبد الله او د یوشمنورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم تر رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دا د ټیم لمنځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هغه و چې د 2019 کال را په دی خوا د جمهوریت دولت د رهبرۍ همدارنګ د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبد الله، همدارنګ د امریکایي چارواکو خلیزات ترمنز ارتباطات ډیر خړ پر شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړپړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې هیڅ کېده چې د دشمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخ بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خواني سلاکار مکماستر ویلی په خوانه ولسمشر احمد کرزی او ډاکټر عبدالله خلیل زاده سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزی او عبدالله ته په واک کې برخه وکړي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزی او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نه شو. بلخوا زلمی خلیزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولي او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د استلایي فرصت د ځای کولو پړه یو بار بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولې شي، هم مخالف ډلې قوی کولای شي او هم شته نظام او شته حاکم ډلا یا حاکم دولت دا کمزوره کول. نو موږ په هر حالت کې له ستونزې سره مخ شوي یو، نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې وو او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تیرونه د سراج الدین افغاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنگیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان به هدا خوشاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکو وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پیښېدون کې دي. تیرونه د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه چمتو کړو لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره درې ساعته د مرکې لپاره ناشته کړې او هغه د پخوانی دریز برعکس نرم لوی دي سره د تعامل لیواله، روښان فکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریات کړي. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیځ په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کال نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په لمنځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفہ صاحب حفظه الله او د اسلامي مر ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفہ صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر دې بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنونکو وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو په لګانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې ده چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکو لپاره. د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي فیصد او نوي فیصد اتیا فیصد او فیصدی په هر حال باندې، خو قاطع اکثریت وایي چې قاطع اکثریت لمله هیبت الله خان سره د غدي فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطع اکثریت یوې خواته لمله هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایستا ایستا باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندینې باندې دی لرې سي، نو ازهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقاني شبکې له ملا هبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې په خوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دي او رستر بلې دا بیلواله لا محسوسي کی لا را څرګندېږي او لا روخانه کیږي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان لمخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او سم سري وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي، خو د حل لارې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر په زحمت کې یو، په دې په زحمت کې یو چې ورور دلته د جماعت الکوټي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کړی دا او هغه دا اوبه ورکې دی کوم ته نو دا غو په دې قونته نه راشي دی بوشکو ته وګوره دی ما شومان ته وګوره چې دا ټول دی وو په انتظار دی
هغه سره ناراضه او دی ته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کړه چې شوې سکړه دا کې ډیر مشکله سره حالي
کدا خوشکاله د چمرګره دی غد د امزه کوم ته ویني دا وو په مته ویني ولکه د خوراک وبلرو یا د انسانانو وبلرو یا د مالو وبلرو مالونه مم دغه سید خلاص ته په لاک رسیدلې اولادونه مم په لاک رسیدلې مرګره
بلخوا ځینې خلکو آزادۍ راډیو ته شکایتونه کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راایستل کیږي او د لویو هستوګنیز ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالی ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، دا په افغانستان لپاره مخصوصا چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوښ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د په کار واچول شي او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامدار توګه د اوبو د ساتي څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي یا هغه وجوهات پیدا کړي هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 100% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي، نو د دغه څارنه باید وشي چونکې ژوند مهم دی، انسانانو ژوند باید باقي پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي، دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي او اوبه د ځمکې په سطح باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو د رختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې دقیق نقشې دي، نو دا غینه دوی کولای شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې رختونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکه لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډیر اساسي مسله ده په سولري برمو باید مقررات وو او په سولري برمو او همدارنګه په خودسري ساګانو باندې باید مقررات واضح وزه شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغه ته باید د پایټکې کې خوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د استازو ترمنځ د دوهې درې مناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسیدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړې دي. د قطر خارجه وزارت وای په دې اړه ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګرو ملتونو مرستیال روزماري د کارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وای چې په یاد لیدنه کې د دوهې د درې مناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی. بلخوا چارو شنون کې وای د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد اوږد شبه ښکاری او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناسې برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي، بلکې د رډلې ته لا زیات سیمې هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپلو سختدریزو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده، ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینی لاره او یوازینی لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي، هغه د افغانانو خپله پریکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سرکینی پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. لدی پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیروانی د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماخام مهال د کابل ښار منځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخلي چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. جنوبی ویلی ډاکټر غنی او چرواکی هم د حکومت پرسته یو کې عام بازارونو ته راوتل ترسو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کی. خو ځینو نور بیا لیکلي چې له امیر خان منطقې نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي، نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیز رسنیو بل توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیل او پردې مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید پردي د ورتګ وچی ټولنیز رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوز د دسیسی اړوند غنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدی کوکی خیلو ته لورتلو وروسته خبرلانو ته ویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او د اپریدیانو ته د پروژو په لیکولو ترڅنګ زمينه برابره کړي چې خپل غوښتنې لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیلو اپریدیانو د اړول لپاره استول شوی و. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب لامله د پاکستانی حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي، خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل، پاکستان خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلې و چې تر شای د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله، خو خلکو پرې نیوکه کړې ولې هغه تلار کې وینا کوي چې ستا تر شای د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړه ده. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخ هم نسی، ځکه د په وینا پاکستاني دوم کور ده. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کوری خو د افغانانو کور نه ده. د غراز سردار احمد شکیب په خپل خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایرانی ځواکونو لخوا افغانان وشتل شوی دي، خو په وینا یې شمیر دومره نه ده لکه څومره چې یادېږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی، خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو توې شوی وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا ده چې د چینی وی کمپنۍ دا صرف مسافرونو کې ملکي الوتکه جوړ کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکی دا یونشینګ الوتکې په سات کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. دا الوتکه چې د چین بیجنګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروټوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکې به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپر سونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکه د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اواري وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړي او سرویس کمپنۍ به پر 2025 کال کې کار پیل کړي او 3 کاله وخت به ونیسي. د سرویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسولانو په وینا د سولر تختو دا 15,311 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزی سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشد کریسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې 10 میاشتې